درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. طالب چارواکي وای نن په کابل کې د بهرنوی چارو وزارت مخته په ځانمرګي برید کې شپږتنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي مخې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د زادران په وینا د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودیدونکي توکي وچاودیدل او له امله یې تر شپږو پورې ملکي کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. زادران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شته. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشې کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیول او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې. ریچارډ بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي طالبانو څو تنه معترضې ښځې چې په خپل هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خلاف سوله ییز لاریون کړی و نیولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې ځانګړی استاذ زلمی خلیل زادوی امریکا او طالبان دي د دوه هېد موافقې د بشپړې اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. خلیل زاد په تو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي که دا ادعا تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. افغانستان میاشتولنه وای نن دوشنبه په کابل کې څلور روختونونو ته اتلستانه په زړه سوری ماشومان د جراحي عملیاتو دروالنې لپاره معرفي کړي دي. د دې ټولنې ویندوی عرفان الله شرفزوی رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. د اوکراین پوز په تیرو څلوریو ساعتونو کې په دونسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت ښار و. د اوکراین د پوز دوی درستیز ویلي ځواکونو د بخموت ښار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. د جنوبي کوریا پوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلې دي. د جنوبي کوریا لوی درستیز ویلي دغه توغندي د هوانګا ولایت پر لوري ویشتل شوي او 370 کیلومتره مزل کړی دی. او وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپل کابینې دفاع وزیر نیو آف ګارلند له دندې لري کړ په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په کابل کې انتحاري حمله مرجوب لري اړولې. د امریکا په خوانې ځانګړی استاذ وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتون کې سوایي
کدا تهدید واقعا هم دومره جدي باید د همکاري وشي.
د هلمند ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د کونړ اوسیدونکو بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
په بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، د مزدوري نشته، بل شي نشته. چې مزدوري نه زده کوم ځنه پیسې پیدا کوم.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسیز مشخل آزادی رادیو آوری وست پا افغانستان که دشپه 9 بجه او 4 دقیقی دی. ده افغانستان او پاکستان ترمز ده کرکت روسته شلوار مسابقه هم روانه ده. ده چه لوب پتسحال که ده دو بختیار ساحل څخه پښتو چې همدا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ساحل صاحب د لوبي د وضعیت په اړه وایي چې لوبه چا پیل کړې ده او چا څومره منډې کړې دي.
سروان صاحب سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان لوبډلې د دې لوبې په چاو ګټله خو پاکستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. پاکستانی لوبډلې تر دې دمه په وو اورونو کې دوه شپېته منډې کړې دي، یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د دوی په سوځېدلو لوبغاړو کې محمد حارث او طیب طاهر شامل دي چې د مجیب الرحمن او محمد دبی له لوري سوځیدل دي. دمګړی سائم ایوب او ورسره عبد الله شفیق د پاکستان لپاره توپ وهنه کوي چې سائم په شلو او عبد الله شفیق په درویش منډو ولاړ دي. په نننۍ لوبه کې دواړو لوبډلو دوه دوه بدلونونه هم راوستي دي چې د افغانستان لپاره صدیق اتل په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې هغه په اول ځل په دې تورنمنت سیریز کې هم لوبیږي، هغه تر دې مخکې نړیوال کرکټ نه دا کړی. او فرید ملک بیا د نوید الحق په ځای توپ اچونې ته راغوښتل شوی. دغه راز پاکستاني لوبډلې هم دوه بدلونونه راوستي چې افتخار احمد او ورسره محمد وسیم جونیئر خپل لوبډلې ته دعوت کړې دي.
بله، د صدیق اتل په اړه راتوي چې دی بالر دی او که بیټسمن دی.
صدیق اتل کینلاس پیلیس توپ وهونکی دی چې هغه توپ وهنه کوي او تر دې وړاندې د افغانستان په 19 کلنه لوبډله کې لوبېدلی چې هلته ډېر ښه پرفارمنس کړی او دغه راز په ډومیسټک یا کورني کرکټ کې هم ډېر ښه لوبېدلی. هغه برخه چې تر ډېره پورې د کرکټ مینوال او څارونکي ترې شکایت کوي د افغانستان د ټاپ آرډر یا د پیل د لوبغاړو لوبه ده، نو په مغه خاطر باندې د هغه تشې ډکولو لپاره صدیق اتل راغل.
ډېره مننه. داسې معلومیږي چې پاکستان نن لوبه ډېره ښه پیل کړې ده. که څه هم تاسو اشاره وکړه چې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي، لیکن وم اوور تیر شوی دی او تر اوسه پورې دوی درش پېته منډې کړې دي. که تیری دوی لوبې په نظر کې ونیسو، فکر نه کوي چې ډېری منډې کړې دي؟
او دا وشتنځه هم ښکاری چې هغه کم سوینګ د چټکو توپ اچونکو لپاره په تیرو لوبو کې وو په دې لوبه کې نشته. د شارجه د کرکټ لوبغالي په تړاو چې یو شی ډېر مشهور دی چې تر اخره پورې د وشتنځای په حالت هیڅوک نه پوهیږي چې دغه به څه ډول لوبه دغه ته ترسره کیږي. نو تر دې د مخکاري چې بیټنګ پی کیږي او بال بیټ ته صحیح راځي، نو په دې خاطر پاکستان لوبغاړو
یو بل پښتنه هم دا چې سره لدی چې په تیرو دو مسابقو کې کله چې پاکستان په چوغ غټل نو غره یو بل چې اول په خپل بیٹنګ وکي، لیکن نن چې افغانستان په چوغ غټل افغانستان امغه سی فیصله وکړه چې پاکستان غوښته د دلیل څه کوي شي.
افغان لوبډله هم غواړي چې د رقم پرشر یا تاثیرات چې د پاکستان په لوبډله باندې دي هغه امغه سی برقراره وساتي او تر یو سلو څلوېختو یا یو سلو پنځه څلوېختو لوړې پرې نږدي. نو نن د افغانستان په لوبډله کې د توپ وهونکو تله هم یو څه درنه ده، نو دوی مطمئن دي هغه کم کانفیډنس چې د لوبلړې د ګټلو له دوی سره ده، نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې چیسینګ ته بیا لاړ شي. دریم لوبغاړی هم د پاکستان وسوځي د عبدالله شفیق چې د راشد خان د لوري بولډ اوټ.
بله، ډیره زیاته مننه. په همدغه شبه کې د لوبغاړی وسوځي دو وسنو پاکستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، درې شپې ته منډي کړې دي، وم اوور او درې توپونه. قدرمن اوریدونکو، د یو شمیر د آزادی اوریدونکو نظرونه به هم سره باورو پیغامونه دي د افغانستان د کرکټ د ټیم په ارتباط.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو من جرزبی الله هارون دی بزرلباد خار کې اوسېږم. خوشاله یم او ډیر د خوشاله احساس کوم چې بیگانه لوبه چې زمونږ د پاکستان هیواد سره وه ډیر خوشاله باندې مونږه ویاړو د فخر کوو چې مونږ دغه سي هیواد نو ګټل چې هغه واقعا زمونږ په کرکټ والا باندې زمونږ په لوبغاړو باندې یو رقم کبر کوو، یو رقم جذباتي احساسات به په هر لوبو کول. او مونږ د پاره د خوشاله زیاده او چې نن مونږه دوه لوبې د هغه سره سر په سر وشولې او دواړو مونږ ته نو ګټل، دا زمونږ د پاره د خوشاله او ویاړ زیاده او فخر کوو په خپل لوبغاړو باندې. زنده باد افغانستان.
نوم من نوروز د بیسود لسوالی څخه او په بیگانه لوبه باندې ډیر سخت خوشاله او چې پاکستانیانو تم شکست ورکړی دی ډیر خوشاله او پوه ټول ملګری.
محبوب الرحمن د بیسود لسوالی اوسیدونکو، ما واقعا په بیگانی میچ باندې ډیر خوشاله شوم. د خوشاله زو زمنګ د پاره چې د پاکستان میچ وګټه او دا زمنګ د پاره یو افتخاري دغه میچ او جوم ګټه د سیریز او ډیر خوشاله شوم. احساسات
نمی تو ریالی شنواری دی لوبا خو دیر خسته لوبا و شولا واقعی چی دیر خلوبا و منگ دیر خب خوان ولی دلا او دا افغانستان پا تاریخ که دا لومریه زلو چی منگ داسی یو کبی تیم تا ماتی ورکلا ډیر خوشاله شو به حدا خوشاله نو د خوشاله نه ډیر زیات منګه خپل احساسات نه شو کنټرولولی پاکستان سره زمونږ لوبي د سيتي زدي او نور ملکونو سره زمونږ لوبي بیا غسني د دوی سره زمونږه یو رقابت یا د لوبه چې د سي جالب لوبه خوندور لوبه موږ د دینه ډیر زیات خوانده خلو چې د لوبه موږ وګورو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
اوس هم نورو خبری موضوعاتو ته ځو. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زران وویل مخکې تر دې چې جهاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د دې موضوع په اړه د همایون هیواد راپور.
د قسمت پیش دروازه داوودزی سنتر هم استفاده سی که از سرک وزارت خارجه انفجار رخ دادم.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته چیرمه د یوې چودنې د عیني شاهد غږ دی. نوموړی چې د خپل نوم لا خستل ډډه کوي ازادي راډیو ته یو ویل چې چودنه ډیره قوي و او شاوخوا ټول خلک یې وبیرول.
موږ هم د سیمې ته چیرمه په جمعات کې لمونځ کوو چې د چودنې غږ مو واورید. خلک سخت وویریدل کله چې بهر راووتلو و مکتل چې چاودنه شوی و ډیر ویرون کې غږی وو او د هغه وخت چې د بهرنیو چارو وزارت او د نورو ادارو کارکونکو لسی میتریدل
د طالبانو حکومت د کابل امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تایید ترڅنګ وای چې د ځانمرګي برید د دویم امنیتي حوزې د ملک اصغر په څلور لارې کې یو امنیتي چک پوینټ ته نږدې شوی. د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ غیر نظامیان وژل شوي او د دریو طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیان ټپیان شوي دي. خغلی زدران وای چې برید کوونکی له حمله مخکې د دوی د امنیتي کسانو له لوري وپیژندل شو او په نښه شو چې ورسره چاودیدونکو توکو یې چاودنه وکړه. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د بهرنیو چارو وزارت د دروازې مخ ته شوې ده. سرچینې زیاته کړه چې په دې برید کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته یو امنیتي چک پوینټ په نښه شوی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د تیر لمریز کال د جدي په میاشت کې هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخ ته هغه مهال چاودنه وشوه چې د دې وزارت کارکوونکي له وزارت څخه د وتلو په حل کې وو. په یاد برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې واخیست د بهرنیو چارو وزارت شپاړس ډیپلوماتان ووژل شول او څلوېښت تنه ټپیان شول. دا خونړی برید په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما لخوا وغندل شو او د دې ډول پیښو په ډیرېدو یې اندېښنه ښودلې وه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د هغو دریو اعتراض کوونکو میرمنو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي تیر ورځ د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پرون یو شمېر ښځو په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز د دوام په خبرګون کې اعتراض وکړ. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي د اعتراض کوونکو ښځو نیول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او خلک باید د لاریون حق ولري. دا ښځې د اعتراض کوونکو ښځو نیول د ښځو په وړاندې زور زیاتی ګڼي چې د دوی په خبره د طالبانو لخوا ترسره کیږي. له دغو ښځو څخه یوې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي د طالبانو لخوا د نیول شوې ښځو د خلاصون غوښتنه وکړه او دغه شانې غوښتل چې باید انجونو ته ښوونځي خلاص شي.
متاسف برای کسانی هستم که حق
ده هر کسانو پاک لا متاسف ایم چې له مونږ څخه د تعلیم او تربیه حق اخلي او اجازه نه راکوي چې افغان میرمنې زده کړې وکړي. نه پوهیږو چې څه وکړو ولې د ښوونځي دروازې نه خلاصيږي.
یو بل مدني فعال فروزان حیدری ازادي رو ته ویل چې د سیمې مشران باید نیول شو یو خځو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. نو موږ د طالبانو حکومت غواړي چې خځو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
زنان و مردان افغانستان
د افغانستان خلک د پوسنې حالت کې لاسونه سره ورکړي او د غدري ولاریون کون کو خزو د خلاصون لپاره دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیتونه زیات کړي ځکه دوی د خپل حقونو لپاره لاریون وکړ او دا کار باید د لامل نشي چې د غدري لاریون کون کې خزي ونیول شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په خپل ټویټر باندې کې د طالبانو لخوا د نیول شوې دری اعتراض کون کو خزو د بی قاعده او شرطه خوشی کېدل وغوښتنه کړې ده. خاغلی بینټ د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې لیکري چې په کابل کې د یک شنبه په ورځ چې ټاکل شوی ول شپږم ټولګي پورته د انجونو زده کړې پیل شي، طالبانو د خځو د سولې لاریون د ګډوډۍ لپاره له زور څخه کار واخیست چې د زده کړو د حق غوښتنه یې کوله. د ښاغلي بنټ په وینا د راپورونو له مخې فاطمه محمدي، ملالی هاشمي او رقیه صحی د طالبانو لخوا نیول شوي دي. اعتراض کوونکو خځو هم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې دا درې متارزې خځې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د دغو خځو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل، خو هغه ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویل چې د معلوماتو له راټولولو وروسته به په دې اړه خبرې وکړي، خو د راپور تر خپرېدو پورې معلومات شریک نه کړل. د یک شنبه په ورځ یو شمېر ښځو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د تړلو او د هغوی د کار د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. تر دې وړاندې هم څو ځله د طالبانو له لوري د ښځو د لاریونو مخه نیول شوې او یو شمېر لاریون کوونکي ښځې نیول شوي چې د دوی دا کار هر ځله کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دا لاریون په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې مخکې هم په وار وار د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو او کار کولو بندیزونه غندلي دي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې له لوري د داعش د مهمو غړو د وژلو له ادعا سره سم د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگتن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلات شاغلی خلیلزاد د غوړاندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اساق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي، دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، د دې په وخت کې هم هر حمله چې کیږي په ارزي کې ترهګرې بریدونه چې کیږي مسؤلیت داعش لري. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی، دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي، دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي، دا بېل مسله ده. موږ او تاسو په د یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي، دوی هم یو بل سره وژني تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان نشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره، هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي، د داعش نیچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو تر څنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څومره د همکارۍ امکانات شته، او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې، او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څومره استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم، او دا خبره دوی ثابته کړه. اول خو کدا تهدید تو حقا هم دغم را جدی باید د همکاري وشي. یو خاطر د امریکا د منافع او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي. د بل خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولای دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي؟ تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندی او تجربه لري، او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دې قابلیتونه مسلکي نه دي. یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري، لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې ورستیو کې موږ د دې شهیدانو چې دایش اکثرا په شمال کې پناه کیږي او دوی دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی. دایش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمن شوی دی؟
دغه استخباراتي شبکې دي دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کیږي، نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیری کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کیږي، نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي او د پوهنتون استاد محمد اساق اتمرو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ وروستي شلو وره مسابقه روانه ده. په چا افغانستان ګټلې خو غوړی ګڼلې چې لومړی فیل توزی او پاکستان دا شیبه بیټنګ کوي. تر اوسه پورې پاکستان په لسو اوورونو کې اته اتیا منډې کړي دي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي. تاسې زموږ شخص له آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونه اوس څلور ساعته اورېدای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کم شکایت کوي. د دې ولسوالیو اوسیدونکو وای دوی د ولسوالیو په ساته یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولای. لبل خو روغتیایي مسؤلان د خلکو د خبري مني، خو دلیل د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې وابري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتون بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساتونو مزل وروسته د غروختون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بیواز لدی او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډیر زهیر او بیواز له معلومیږي وایي پر غروختون کې هغه ډول درملنه نه کیږي او نه هم درمل ورکول کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لري زاینو راغلي او د غروختون ته خپل ناروغان راوستل دي، خو اوس نه خوښ دي.
دواي موجود نه دي. هوسپیټل زرا غلم د نسخه په لاس کې ده، دواي نه درا کړي، مریض ناس دي.
کله وخت دا ستونزه مشکلات چې باید د کلینیک مرته ارتقال کې غټ شي، هغه په دې خاطر باندې چې دا سی پلس سی چې دلته اپریشنونو دا شی په شو سی مرد یو اپریشن د پر مریض اس ولش کړګات
ضرورت او ارتیا دغه چې دلته تر کلینیکو ته موږ راغلي موږ ترنن پرې تر یو پای کټ ګولې تیرې اضافه شي نه دی رسیدلې.
د یاد روختون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبري مني، خوای علاج کې د روختون د ظرفیت کښتوالې دي.
کوم دا مشکل چې د غداده چې د کلینیک ارتقا یا ظرفیت وړونه ده، نو د ظرفیت وړونه کې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجی تر څنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دي او د غډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکو چې د شلکلنې جګړې تر څنګ سوچ کالي او د غراز غربت هم ځپلي، وای په روختونونو کې هغه ډول خدمات نور ته وړاندې کیږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ د خلکو وای کله چې دوی ناروغان تر لشکرګار رسوي نو زیات وخت ژوند پر لار له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د سی سي پر ځای باندې زموږ کلینیک ډي ایچ سي دا به زموږ د غریب ولسره غټه همکاري وي.
زموږ اړتیا دغه د دغه کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی، یعنی هغه سیمې چې د ولسوالۍ څخه لیرې دي یا مثلا په صحرا کې پرتی دي حالت هم مریضانستا ضرورت نور کلینیکو ته هم لرو.
د هلمند عامه روغتیا ریاست مسولین وایي چې دوی په یاد ولسوالۍ کې تازه نوې روغتیایي مرکز فعال کړی دی کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن شوی وو. دوی وایي یاد روغتون د 15,000 کسانو په اندازه جوړ شوی چې د څنګین د ولسوالۍ د خلکو ستونزې په څه اندازه ورسره هواري سي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د کونړ اوسیدونکو په روژه کې د بیروزګاری او بیوزلی شکایت لري. دوی وایي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه و، خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند د تیشي کلی اوسیدونکو دی، وایي اقتصادي حالات د پوخا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پری روژه ماته کړی.
بچی مې دی جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډیر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شي نشته. یعنی چې مزدوري نه زده کوم ځنه پیسې پیدا کوم، او چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو، بل کار یې خدای وو چې مزدوري به مزدوران به وي، نو خلکو به روژې له به چې غستل اوس ولا هیڅ شي نشته. موږ به څه وکړو؟ ډیر فخر سره مخامخ یي چیر اس نه شته چې بچوله پیچې واخلو، مخامی ده پیچې واخلو، چیر اس پیدا شي موږ به روجامات چې واخ چنین او بس وبو سر به روجاماتونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې پروژه کې د پیسو د نشټوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري، وایي زیات کسان د سبزي واخستلو وس نه لري، ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کارې دکانداري کمزوري کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. وس که څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وس نه کې، داسې خلک راشه و چې د 100 روپو راکا. زمونږ هغه سره گزاره نه کېږي، د 100 روپو چې ټماټر او چارک واخلي موږ ته یو 15 روپۍ پاتې شي، او که د 100 ورکو نو اوس په کومه پایده موږ ته نه را رسیږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې، زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي، کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېرې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
روزی نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوښې هم د غشان خوراکي ټولو شیانو به د هغه نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیاو شیانو هغه قیمتونه چې دی هغه ښه شوی دی. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شی بر لاړ شي، بیا هیڅ کله په کتن دی راغلی. دا سبسه پټرول واخله، دا سبسه ګاز واخله، دا سبسه نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په قطر راغلي دي او نور هم په قطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بيوسۍ سره ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لزګونو زرو کورنۍ څخه د کار او ګټي وټي سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بې روزګار کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي. په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو په تعامل یا سیاسي اړیکو بحث کیږي. ملمانه به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګ برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورتر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کون کې شزی ونیولې. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد وای امریکا او طالبان دي د دوحې د موافقې د بشپړې اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنون جوړو آنلاین زده کړو ته مخه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر جنو له رويټر سره په خبرو کې له سپیس ایکس څخه وغوښتل چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې انټرنیټ مهیا کړي. افغاني سره میاشتولنه وای نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلستنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. ټاکل شوی دی د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه درې مشل اوره مسابقه وکړي. او د اوکراین پوز په چیرو څلوربیر ساعتونو کې په دونیسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 15 دقیقې بحث مو زنوري نوري هرکلای کوم. نن په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې ورسته وکي ویلي چې څوارلس هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي او په نور هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماټان له دوی سره اړیکې لري. د مجاهد له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونه ویل چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. خاغلی متقیل ملی راډیو تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې نړیوالو تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت په رسمیت وپیژني د ځینو لاملونو یادونه وکړه او وی ویل
تاسو په نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او موږ سره په افغانستان کې تیر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلې دي. هغوی هم چې بیرته مخې ته راځي رامخته کیږي په تدریج سره ممکن قدم راواخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
که څه هم ښاغلی متقی د دغو ملاحظاتو په اړه نور جزئیات ور نکړل خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هېواد ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدا د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي توماس ویسټ په ګډون د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو ټولنو ځانګړي استازي هم هڅه کوي چې د افغانستان سلیته د حالي ولاره عمومي د خزو د حقونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوي د یو ټول ګډونو حکومت جوړیدا او د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ د دغو استادو د خبرو اساسي محور جوړوي. د دغو هڅو په ترڅ کې په دې ورسته کې ویل کېږي د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي هم لندن ته په وروستي سفر کې د هغه هیواد له شمیر چارواکو او په بریتانیا کې میشت له شمیر افغان سیاسيونو او فعالانو سره خبرې کړې دي.
که څنګه خپل کرزی یا برتانوی چارواکو دغه خبرو د محتوا په اړه چې پر کوم مسایلو څرخېدې څن دی ویل خو په لندن کې د افغانستان یو بخوانی ډیپلوماټ رسنوي ته ویل چې د کرزی د خبرو محور د طالبان او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات ته د زمینی برابرولو پر مسلې څرخېده. تر دې مخکې د افغانستان بخوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونه په کابل کې د اروپای ټولنې له یو جګپوړ چارواک سره د کتنې پر مهال هم په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی و. د خبرونه ته مو دوه میلمان رابلل دي د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف علي کوزي. زرمست لمړی به تاسو ته در شو د طالبانو د چارواکو په تیر د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر دغه څرګندونه چې وای کته هم نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې خو د دوی ایډی کله نړیوالو سره رسمي بڼه لري. د نړی یو شمیر هیوادونو سره د طالبانو دغه ایډی کې یا برعکس له طالبانو سره د یو شمیر هیوادونو ډیپلوماټیک تعامل د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصول له مخې تاسو څه ډول تعریفولای شئ؟
سلامونه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته. ګورئ، ما مخکې څو ځل دا خبره کړې ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان سره تعامل وکړي، لیکن دلته داسې ملاحظات لکه متقصب چې ورته اشاره وکړه، دلته داسې ملاحظات وجود لري چې هغه ډېر لوی دي. که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیځ کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي، خصوصا د ښځو بشري حقوق، د جنو د مکتب حقوق او د کار حقوق. نو کله چې اساسي بشري حقوق پایمال کیږي، نو دا په بلمری ټولنه کې، په یونایټډ نیشن کې، په هغه بشري حقوقو باندې چې کوم کنوینسیونونه جوړ شوي دي لکه آی سی سی پی آر د ښځو حقوقو، سیډو چې ورته وایي، داسې نور کنوینسیونونه دي چې دغه سره په ټکر کې کیږي او هغه بیا خپل زمينه د تمسایدې چې یو هواد په رسمیت ونه پیژندل شي. نو که چیرته یو لوی اساسي بشري حقوق د خپل لاندې کیږي، نو دلته خپل یو خند منصفرازي چې هغه حکومت په رسمیت ونه پیژندل، که چیرته دوی دا کارو کې چې یو حکومت چې بشري حقوق د خپل لاندې کړي په رسمیت ونه پیژندل شي، نو دلته خپل دوی ته مشکلات جوړيږي. پټاکونو کې دلته بیا خلک دوی ته رائے نه ورکوي او داسې ډېرې نورې مسلې دي. او دا هم یو واضح خبره ده چې د تعامل نښې نښانې لیدل کیږي د بشري حقوقو لپاره، د بشري مرستو لپاره کڅوړې افغانستان ته په دوامداره توګه روانې دي، ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې دي. او دا خو زه فکر کوم چې په یو نیک پالمنې موږ منلی شو چې دغه ډیپلوماتان 14 مملکتونو ته تللي دي، او که چېرته طالبان هم لږ د زغم نه کار واخلي، لږ د تحمل او تعامل نه کار واخلي، د ښځو حقوق مراعات کړي، ښوونځي پرانیزي، نو ان شاء الله چې په رسمیت به هم وپیژندل شي او د افغانستان د خلکو د مشکلات به راکم شي.
مننه زرمه صاحب. محمود حنیف علي کوزي، تاسو څه پکې وایي د متقید دغه څرګندونو په باب؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. د افغانستان موضوع د سیاسي موضوع اوس ډېر یو داسې حساس وخت کې قرار لري چې که چیرته طالبان چې په دا کوم مسیر روان دي، په کوم تګلاره چې روان دي، شنونکي ټول پرې نظر دي چې که چیرته طالبان لږ انتاب ونښیي نړۍ سره او خپل ملت وګونی سي، نو دا حالات ډیر زیات دوران سره تللی سي او ډیر احتمال شته چې یو بل نورین ته لار هواره کی. نو د دې وجه نه د طالبانو پر رسمیت پیژندل لپاره ډیر زیات لکه زرمسب چورته اشاره وکوله، ډیر زیات خاندونه وجود لري چې د تعلیم، د ښوونځیو، د پونتونونو، د انجنونو لپاره په مخ دروازې تړل، همدارنګه د یو حکومت سرګنواله تر اوسه پورې معلوم نه ده چې مثال دا د افغانستان چې اوس حاکم نظام ده، دا سرګنواله د څه شی ده؟ دا شاهي ده، دیکتاتوري ده، دیموکراسي ده؟ یعنی هیڅ ډول داسې په یو اجتماع پیړۍ کې باید چې حکومتونه وجود لري د خلکو د ملت په مشروعیت منځ راځي. د طالب حکومت په هیڅ ډول داسې یو د ملت مشروعیت لخوانه نه ده ټاکل شوی، نو خصوصا په غربي نړۍ کې د ملت لپاره که دوی په رسمیت پیژني، نو دا ډېر مهم مسایل دي چې دوی باید خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا طالبان موږ ولې په رسمیت وپیژندو. نو دومره غټ مسایل چې وجود ولري، همدارنګه میرمنو ته د کار اجازه نشته، د دې نه علاوه ډېر داسې پیښې کیږي چې طالبان یې پر رسمی مسولیت نه اخلي خو اغه ناصر چې په طالبانو کې دی لکه دی عمومي اف اعلان کړي خو دغه باوجود هم ډیر پخوانی د ملي ځواکونه چې وو د پخوانی جمهوریت اغه ټارګټ کیږي اغه په نخ کیږي رسنۍ باندې ډیر زیات د بیان په ازادۍ باندې ډیر زیات قیدات دي. حتی دوی کتا شو اوریدلی د دوی یو مشر د خغلی نظام حمد په نوم باندې چې د لوړ زده کړو وزیر هم د سمو د وړاندې وی لکه چیرته نظام څوک تخریبي په خوله باندې هم هدف دا د څوک نیوکه هم کوي نو دا واجب القتل ده. نو دغه سخت بیانونه په نور نړۍ ته ډېر حیرانوونکي دي په یوویشتمه پېړۍ کې څنګه داسې نظامونه وجود ولري.
الکوزي صاحب مننه. زرما صاحب تاسو په خپلو خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت هغه ډیپلوماتیک نړیوال نورمونه نه دي پوره کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. خو د طالبانو چارواکي هغه څو هیوادونو سره چې دوی اړیکې ټینګې کړي دي او خپل ډیپلوماتان ورستولي دا په ډیپلوماتیک ټکر کې ځان لپاره بریا بولي. آیا دا بریا ګڼل کېدای شي؟
بریا لیکن په کومه کچه باندې؟ په دوه کلو کې ته صرف دومره بریا راوړې نو ته فکر وکړه چې په ټولو هیوادونو کې په رسمیت پیژندل کېږي او یو عام تور منې اړیکې پیل کړي لکه پاکستان یا ایران یا مثلا نور هیوادونه چې لري نو دا به ستا څو کاله ونیسي. نو بریا خو هم یو کچه لري، یو سرعت، یو سپیډ لري، یو لیمټ لري کنه. دا خو زه فکر کوم چې په ډېره خلاره تو ډېره په خلاره روانه
خو زرما صاحب مخکې متقي البته په دغه مرکه کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې له 500 زیاتو هیوادونو سره جنګیدلی او د دوی لپاره هم دا ډیره ګرانه وي چې اوس د دوی حکومت ډیر ژر په رسمیت وپیژني. څه فکر کوي چې آیا دا هیوادونه وخت اړتیا لري او که طالبان باید په خپلو هغو دریځونو کې چې د ښځو، نجونو او د غراز د ټولنې د نورو قشرونو په وړاندې سخت محدودیتونه لګولي په هغو کې بدلون راوړي چې نړیوالې وکولی شي په رسمیت وپیژني؟
بلې، ما په اولو مصاحبو کې تقریبا دوه کاله دغه ستاتیر شو ما ویلي دي چې لویدیز هیوادونه یو په یو ونشي کولای چې طالبان په رسمیت وپیژني، ځکه دوی دلته داسې پروپاګندې کړي دي چې طالبان تروریست دي، دا دي، هغه دي، او اوس یو په یو هغوی دي په رسمیت وپیژني. دا هم د امکان نه لري چې یو په یو دوی کار وکړي، لیکن په عین حال کې طالبانو باید چې زمینه ورته مساعده کړې وای چې هغوی د خپل هیوادوالو ته قناعت ورکړی وای. دا په دې وجه باندې موږ طالبان په رسمیت وپیژنل. دوی ځای په تور لیست کې نشته، دوی ځای په تروریستي کارونه کې لاس نه لري او بشري حقوق هم ټول مراعات کړي دي. لیکن دوی هغه لوی خنډ د ټولو نه دلته همدغه دی چې بشري حقوق دي. د ښځو حقوق په لویدیځ هیوادونو کې تر ډېر لوی شر دی. د سړیو نه دلته د ښځو حقوق ډېر دي. په کچرته مثلا د ټول انسانانو لپاره چې د تعلیم حق دی، دا یو ډېر بیسیک او ډېر یو ابتدایي حق دی چې هغه د چانه اخیستل کېږي. نو دلته خو ته خپله هغوی ته خنډ جوړی چې تاسو په رسمیت ونه پېژنئ. په داسې حال کې چې ته هغوی ته خنډ جوړې د رسمیت غوښتنه هم ته کوې، نو زه فکر کوم چې دا به صحیح کار نه وي. که چېرته په دې دوه کلونو کې دوی ښوونځي خلاص کړي وي، بشري حقوق هم ټول مراعات کړي وي، ډېرې مراعات کړي دي، لیکن اساسي حقوق ښوونځي دي او د کار زمینه ده. نو دا دوه چې ته بیا داسې نه ده چې یو لسو کسو لپاره تا دا نه مراعات کړي او حقوق دې اخیستي. دا د افغانستان کې 40 میلیونه نفوس دي، نو تقریبا 21 میلیونه ښځې دي. د 21 میلیونو انسانانو حقوق چې پامال شي، نو دلته خو نړۍ ته سره بیا تعامل او تحمل نه شي کولای.
مننه. الکوزای صاحب، د نړیوال فشارونه دوام لري چې طالبان خپل هغه دریز بدل کړي، سخت دریز په تیر بیا د ښځو، نجونو د زده کړې او کار په وړاندې. په دې برخه کې هڅې روانې دي او د غراز داسې هڅې تیز شوی دی چې طالبان دې ته غاړه کېږدي چې په حکومت کې نور ډلې یا نور د ټولنې قشرونه هم شامل کړي. ځکه پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې وایي د خپلې ډلې مشران یا غړي یې ټول هغه مهمې څوکۍ یا مهم پوستونه په اختیار کې لري. دغه منډې تړلې چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي کوي یا مثلا د اروپایي ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو استازي، آیا فکر کوي چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟ په وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم لکه څنګه چې مخکې یادونه مو وکړله لندن ته تللی و او داسې ویل کېده چې د هم د یو شمېر افغانانو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کړي چې څه ډول کېدای شي د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته لاره پرانستل شي.
دا چې پایله به ولري او بنه لري، دا ډېرې په طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې طالبان دي چې تر اوسه پورې نړۍ سره هم افغانانو سره په ډېرو مسایلو کې درست تعامل نه دا کړی. دوی خپل دریځ نه دی اوختي، لکه مخکې چې زرما صاحب ورته اشاره وکوله، هغه بنیادی د بشر حقوق او د میرمن حقوق دا دوی نقص کړی دي. او دې هیڅ ډول انتاب نه خي پدې کې. نو دا ډېر په دې پورې اړه لري موږ ته چې څومره معلومات ده پر دې ترشا نړۍ کوشش کوي د نړۍ ډیپلوماټان د غربي نړۍ د نور د لکه سیمې هیوادونه ترکیه شو نور شو دوی دې کوشش کوي چې طالبان دې ته قانی کی چې دغه مسائل د خندونه چې د افغانستان پر رسمیت پیژندل په مخ کې واقع دي نو دا ډیر په طالبانو پورې اړه لري. د یو حکومت جوړول چې ټول شمول حکومت دي په دې معنا چې د نور اقشارو د افغانستان د ملت کې نور اقشار دین په کې ځای ولري اوس خو دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکوله مطلق طالب شاهي ده د طالب مطلق قدرت انحصار ده بل چاته غوږ نیسي نه چاته پکې وخت ورکوي. نو دغه مسائل دي چې په خپل ځن پیغام چې طالبان مشرتابه په کوم دلیل وي چې دنیا به دوی پر رسمیت وځني یا ځینې وخت چې موږ ټول شرایط پوره کړی خو دا هغه شی نه دی چې دنیا ته نشي تیرېدلی او نه به د افغانستان ملت تر څو پورې چې دغه دوی هغه بنیادي حقوق ورکړل سوي نه په دې برخه کې طالبانو ملاتړ وکړي یا د طالبانو ته مشروعیت ورکړي. په یو بل موضوع ته چې غواړم اشاره وکړم چې د طالبانو ډېر داسې په مشرتابه کې خلق ساده چې اشخاص په ساده چې غوډي په ډیرو مسایلو کې په دې هم نظر دي دوی د انجنونو تعلیم غواړي دوی غواړي چې کار هم وکړي دوی غواړي چې د افغانستان د ځینې ملي ارزښتونه چې تلکه ملي بیرغ شو دې تم قایل دي. خو په خپل د طالبانو مشر چې د دوی امیر المؤمنین ده د څه ویل کېږي چې د دوی لخوانه په دغه موضوعاتو کې تر څو وی څنګه نیول شوی ده دغه نور مشرانه چې دی لکه خلیفہ حقانی سو د کورنۍ چار وزیر شو یا انس حقانی شو یا ملا برادر شو یا ځینې نور دغې دي دوی تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلې چې هغه خپل هغه امیر المؤمنین یا مشر دې ته راځي کې چې دنیا سره هم افغانان سره یو مشترک ځای پیدا کړي.
بله مننه زرما صاحب دی الکوزی صاحب د خبرو د سترګندېږي چې طالبانو په منځ کې هم په دې اړه اختلافات کوي او یوشته ده د خزون جنود یې دکړی او کار په برخه کې د غراز د ټولګډونو حکومت د ملي ډیالوګ او داسې نورو کراش د موضوع تک چیرې نړیوال ډیر تاکید پم دی باندې کوي چې باید طالبان په خپل دریس کې بدلون راولي په تیر بیا لکه څنګه چې موویل د افغانان ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته باید لار پرانیزي او دوی ته باید غاړه کېږي. خو کراش د خبرې ته چې کچېر دغه اختلافات هم وی دوی ترمنځ آیا د ملي ډیالوګ رامنځته کېدل امکان لري او کچېر رامنځته شي د طالبانو په مخ کې به د نور افغانانو استاد توپ څوک کوي؟
فکر نه کوم چې د سپلنډو باندې ملي ډایالوګ ته زمينه مساعده شي لیکن هغه چې کارځه سي زی ولیدنی کوي او وړي چې مثلا د افغانانو ترمنځ د ملي ډایالوګ ته لارې هوارې کی دا یو مهم ګام دی او دا فکر کوم کنه چې کله چې یو په خانه ولسمشر د افغانستان څخه راوځي چې د طالبانو د نظر بندې لاندې وي او بیا غره عزیز د دې څه وادونه کې دلته میټینګونه کې د پاچا سره ګوري د برتانیې د پاچا سره لیدنه د سیاسانه نه نه د پټه پات کیږي. نو زه فکر کوم چې کړي به دا کارونه پټ کړي نو اتمن زه فکر کوم چې د دې سره به د طالبانو مشوره وي او زه فکر کوم چې دا ډیپلوماټیک اړیکو د لپاره یا د ملي اجماع د لپاره یو مهم ګام او کچرته مثلا طالبان دې ته قائل شي چې نور ګوندونو ته یا نور سیاستوالو ته په خپل منځ کې ځای ورکی یا هغه پروفیشنل خلک چې مسلکي خلک دي د کار وړ خلک دي هغه راولي نو دا به یو ډیر مهم ګام وي د ملي اجماع لپاره. لیکن بیا هم د ضرورت څخه ده چې د خزو مکتبونه پرانستل شي د خزو ته د کار زمينه مساعده شي تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي تر څو پورې چې بشري حقوق پایمالیږي او په دې کچه باندې چې زخت ډیر ده نو د فکر نه کوم چې یو هیواد دوی په رسمیت وپیژني.
مننه نظر مسب
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.
الکوزای صاحب تاسو څه وای دغه د ملي اجماع چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي؟ په تیرو شلو کلونو کې هم ډېرې هڅې وشولې خو ملي اجماع رامنځته نه شوله، پخوانی نظام نسکور شو، ړنګ شو، میراث بیا هم پاتې ده، دا موضوع بیا هم هغه دوام لري. له مختلفو لورو نه دا خبره راپورته کیږي چې باید د افغانانو ترمنځ، خو د کوم افغانانو ترمنځ؟
ګوري مخ وړاندې که چیرته واقعا هم جو او یو داسې افغانستان په طرف زو چې هغه کې امنیت وي، سوله وي، سوکالی وي، موږ د حاکم نظام باید ملي ډایلاګ ته، خبرو اترو ته لاره هواره کړي. پورې افغانستان د سند چې یوازې مغه ډلې ټپلې پکې وي، زورواکي وو، فاسد چارواکي وو، نور ملت کې نور څوک نشته.
خو الکوزای صاحب په تیر شلو کلونو کې دغه فرصت یا چانس درلوده، دیموکراسي راغلې وه، غرب تر شا ولاړو، هم په زور او هم په زرو باندې دغه دیموکراسي ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې ولې پخانه شو دا دیموکراسي؟
په تیر شلو کلونو کې یو خو سو خبرې وې چې باید ورته اشاره کوم. یو خدای وو چې د جنگ حالات د سینې چې ولسواکي لپاره په سمته توګه کار وسی او ورته لاره هواره سي. بل دا و چې غربیانو کومه دیموکراسي راوستله، هغه زمونږ ارزښتونو سره په ټکر کې و. هغه خلګې مختکړي وو چې هغه فاسد وو، هغه زورواکي وو، هغه د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره وو. یعنی غرب متاسفانه دسې خلک مخته نه کړل، دسې خلک را مخته کړل چې هغه د ملت د ارزښتونو سره، د ملت ګټو سره مستقیما په ټکر کې وو. هغه خلک چې سم خلک وو، هغه خلک چې ولس روانه باید باور کړی وای، هغه خلک چې د اعتبار وړ وو، چې فساد کې لاس نه وو، قتل او قتال کې لاس نه وو، د خلکو ته په د جمهوریت په وخت کې هیڅ وخت ورنه کړی.
الکوزای صاحب، یو څوک چې په عملاً کارونه کې خلک څه ډول وپیژني، هغه خلکو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې را مخته شوی د سیاست په ډګر کې لوړې یا وړې چوکۍ درلودلې، دوی په ټولو انتظام وخوده، او هغه چې څنګه شوی او هغه خلک نه پیژني، په غو باندې خلک څنګه باور وکړي؟ او هغه څه رقم تاسو معلومولای شئ چې دغه سپیشلی خلک دي، پاک خلک دي، له وطن سره مینه لري او ملي ګټو ته کار کوي؟
موږ د ملي
محور یوازې په ویناو باندې خو موږ بسنه نشو کولای، ویناوې ډېرې وشولې، اما په عمل کې وخودل شو چې وینا او عمل ډېر سره توپیر لري.
او کېدای شي د اساس خبره د تایید مې چې کېدای شي دغه یو ډېر غټ د افغانانو په تفاوتي کې دای شي د افغانانو د ډېر ګرانه تمامیږي چې دومره ډېر غټ پور او توان پرې کوي، ځکه چې کچرته افغانان به تفاوت پاتې نشي او دوی منځ سي او اکن داسې سیاست رامنځته کړي چې هغه د خلکو خدمت دي، خلکو ته په ګټه، نو د افغانستان موضوع به د تل لپاره حل سي. موږ د ملي محور د حزب په حساب باندې د ملي ډایالوګ لپاره موږ هلې ځلې شروع کړې دي چې دغه خلک چې هغه کډرونه دي، روحانین دي، علما دي، روشن فکر دي، په بهر کې دي، په داسپرا کې کوسي دي او په داخل په افغانستان کې دي، د دوی لپاره د زمينه مسايده کو چې دوی رئیسي دوی رامنځته سي، د خپل ملت د سرنوشت مبارک وګګیږي او د سي خلک رامنځته کی چې هغه سالم خلګي، هغه د فکر خلګي، هغه په دې باور چې بیت موږ سیاست یعنی خپل خلکو ته خدمت کول، مشري یعنی خپل خلکو سره مشکلات حلول. نو دغه خل وجود لري په افغانستان کې، وجود لري، دې ته فرصت نه ورکړ شوی ده. نو زما د ټولو هغه اشخاصونه چې په سیاست کې دلچسپي لري، دوی د رامنځته شي، دوی د خاموش نه پاتې کیږي، دوی د بې تفاوت نه پاتې کیږي، هیڅ بهرنیان نه راځي چې د افغانستان مسایل حل کړي، بیرته به افغانان په خپله د خپل مسایل حلي، تر څو چې دغه فکر افغانان ته نه پیدا شوی د افغانستان ستونزې به دوام کوي، هغه مغرضه خلک چې د سیاست نه سوء استفاده کوي به رامخته کیږي او افغانستان به نورم بحران طرف ته بیږي.
مننه الکوزی صاحب. زرما صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ د الکوزی صاحب له خبرونه معلومیږي چې نوی سپیشلی په وطن مین د ملي ګټو لپاره متحد کسان باید په نخښ شي، هغوی باید سره راټول شي، منسجم شي، او کچېره هغه په پخوانیو څیرو باندې بیا هم پنګونه کیږي، نه د افغانستان ولسې مني او نه هم نور اړخونه. څه فکر کوي چې د همدې لپاره منډې ترلې روانې دي چې کچېره دغه سی یو ډل رامنځته شي چې هغه هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي، د طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي، چې ورسره کینی خبرې کوي او هم د نړیوال ټولنې لپاره دا ممکنه ده؟
زه فکر نه کوم چې د دې لپاره به منډې ترلې روانې وي، خو باید چې دا خپله رامنځته شي، ځکه چې دا کوم خلک چې ګرځي دا خپله هماغه په فساد کې ښکېل خلک دي. او الکوزی صاحب د خبرو په تایید باندې، که چېرته د افغانستان عام خلک، پاک خلک او کدرونه
په خپل خپل کورونو کې ناشتي او به تفاوتي کوي، نو بیا خو به همدغه مفسدين بیا منسجم کیږي او دوی ته بیا قدرت لاسته ورځي یا په جګړه پیل کوي. که چېرته دوی به تفاوتي ونه کی رامست شي منسجم شي او د یو چتر لاندې راشي، او زه فکر نه کوم چې طالبان به د دوی سره کوم حساسیت ولري. د طالبانو جګړه خو د مفسدين سره ده، د غاصبینو د رشوت خورو سره ده. نو هغه خلک چې پاک دي او کډرونه دي او وطن ته ژمن خلک دي، وطن پرست دي، د سره خو د فکر کوم چې هیڅ کوم سره اساسیت خو دل شي، او دوی ته کار ده د خلکو ته چې د همدغه سي په یو پلیټ فارم کې لکه ملي محور چې ورته برابر کړی دی، یا بلی ان دا ټول شي او د افغانستان د خلکو لپاره کوشش وکړي، لابیانی وکړي، بهرنیو سره خبرې وکړي، د طالبانو سره ډایلاګ وکړي، ترڅو د افغانستان د روان کړکې چې د دلی څلوي کلونو را پدې خو را روان دي، د ته د پټک کې او کنه نو هغه په خانه کې سبا روانې نن دوی په قدرت کې دي، سبا بیا هو دي په قدرت کې، بیا دوی سره بیا جنگي کې، بیا به هو دي قدرت تر شي. نو دا کومه تاسو ولې دلته دا ووم ځل دي کېږي، نو په کار دا چې عام افغانان سره راټول شي او به تفاوت پاتو شي.
بله، من نظر مصیب الکوزی سوی و رستای پختنه او لنګ جواب را کډیر وخت نل ریو د قیونی مدقه که طالبان خپل دریز بدل نکړي، فکر کوي چې نړیوال د خپل فشارونو د زیاتول لپاره نور کوم وسیله لري؟
زه فکر کوم چې طالبان د خپل تګلار بدل نکړي او په همدغه رقم چې روان دي، د 30 میلیون انسانانو حقوق تر پښو لاندې کوي، بشري حقوق تر پښو لاندې کوي، نړی سره تعامل نه کوي، خپل ملت مشروعیت نه اخلي، ملت ته غوږ نه نیسي. نو دې کې شک نشته چې د ملت او سلبم ورسره کړه دغه صبر کاسه وي ډکی ګورته. نړیوال هم خپل ستراتیژیکي ګټ لري، کچېته دغه ستراتیژي د غربیانو بدل شو، دغه د داعش نوم چې دغه ورس پرس دغه نن په کابل کې 14 سوي دي، دغه بیرته پیوړی شي، بیا به یو دې ته فرصت برابر شي چې غربیان بیا یو بهانه جوړ کړي د داعش په نوم یا په نور نومونو باندې به بیرته افغانستان باندې یو ځل بیا درغل وسی، بیا به یو کورنی جنگ تلار هوار شي، بیا به افغانستان افغانان بیا به د دین یو ستر نورین تولیږي او بل بدبختی ته سره مخامخ شي. نو ډیر مهمه ده چې طالبان د خپل په دغه وخت د خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او خلکو ته وګوني چې خپل
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکې بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره غډون وکړ. نن مو په بحث کې لري نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو موضوع وڅېړل. وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.
زدیار په درد او غم کې شادمان، لکه گل د پریشانې په وخت خندان. زدیار په درد او غم کې شادمان، لکه گل د پریشانې په وخت خندان. لکه گل د پریشانې په وخت خندان.